مشي دا مشال ریډیو ده د دوو بجو په دې خبري غړای کې زما مجید بابر نه کېلي او سلامونه و منئ د خبرونو لپاره سره ملي حامیر زاده په ټکنیک په برخه کې سره خپل وشا همکاري کوي د ځوان ډاکټرانو هغه احتجاج چې په کوټه کې له تیرې سمودی راهیسې روان دی دوام لري. دا د خبرونې د سر موضوع ده. یو شمیر نور کورنیو سیمه ایز مطالب را سره هم شته. د خبرونې پر وروستۍ نیمه کې درته دوه ونې د خبرونې مشال آنلاین او تعلیمي خبرونه روښانه مستقبل وړاندې کوو. په هر څه مخکې خبرونه د ملیحه امیرزاده نه.
د بلوچستان مرکز کوټه په ګډون د صوبې په نورو سرکاري اسپیټالونو کې د ځوانو ډاکټرانو اتحادیې احتجاج د 28 ورځو راهیسې دوام لري. چارواکي وایي د خیبر پختونخوا د نورو سیمو په شان قبایلي ضلع خیبر کې هم د تعلیمي ادارو د سار ادارې کار پیل کړي او د قطر او ترکیې او وفد د افغانستان د هوایي میدانونو د چارو په اړه له طالبانو سره غږېدلي. په بلوچستان کې د ځوانو ډاکټرانو اتحادیه د خپل غوښتنو لپاره احتجاج ته دوام ورکړي. دوی له 13-28 ورځو راهیسې په سرکاري اسپیټالونو کې په هړتال دي چې له وجې د ورځنیو مریضانو د معاینې او د آپریشنونو څنګ بندې دي. دوی له حکومت غوښتنه کوي چې د سرکاري اسپیټالونو شخصي کولو فیصله ونکړي او په اسپیټالونو کې اسانتیاوې ورکړي. دوی د خپلو نیول شوو ملګرو د راخوشي کولو غوښتنه هم کوي. د ځوان ډاکټرانو اتحادیه مشر حفیظ مندوخیل نن مشال ریډیو ته وویل تر هغې به احتجاج ته دوام ورکوي تر څو چې غوښتنه نوی منل شوی.
دا احتجاج موږ کورتو ګورې د پرایوټایزیشن خلاف چې دا غا ان ډایرکټ کم بوج دی پر غریب عوام راځي. لیبرټی د لی فنکشنل نه ده د باندې لیبرټین خلکو خلاصي کړی دي. غریب عوام چې موږ راځي موږ ورولې کو دی ولاړ.
خود بلوچستان د روغتیا ادارې صوبایي سیکرټری نورالحق بلوچ وایي چې د ځوان ډاکټرانو لویه برخه په واشکو شیرانی او موساخېلو کې 1,00,000 تنخوا اخلي خو ډاکټران دغه تنخوا 1,30,000 ته د لوړولو غوښتنه کوي چې د حکومت لپاره ګرانه ده. د کوټې پولیسو د نومبر په 20 له ریډ زون څخه 15 ډاکټران او 4 طبي کارکوونکي د حکومت خلاف د پرلت پر مهال نیولي. وروسته د کوټې عدالت دغه ډاکټران د سړکونو تړلو او ولس ته د تکلیف رسولو په تور بندي کړل چې تر اوسه نه دي راخلاص شوي. د بلوچستان په کیټ ضلع کې د وسوالو په یو حمله کې دوه امنیتي سرتېري وژل شوي. د پاکستان د پوځ د عامه اړیکو ادارې نن په یو بیان کې ویلي چې بیګا په کیچ کې وسوالو د امنیتي سرتېرو په یو پوسته برید وکړ او د پیښې له ځایه وتښتېدل. د پیښې وروسته پولیس او امنیتي سرتېري د هغې ځای ته رسېدلي دي او په سیمه کې د لټون عملیات پیل کړي دي. د بلوچستان اعلی وزیر میر عبدالقدوس بزنجو د صوبایي حکومت د کورنو چارو سلاکار میر زیاءالله لانګو د پیښې غندنه کړې او ویلي دي چې څوک به هم امنیت خرابولو ته نه پرېږدي. تر اوسه د حملې ذمهواري چا نه ده منلې. د خیبر ضلع تعلیمي چارواکي وایي چې د خیبر پختونخوا د بندوبستي سیمو پشان قبایلي ضلعو ته هم د ایجوکیشن مانیټرینګ اتارټي په نوم د تعلیمي ادارو د سار ادارې واک غځول شوي او دغه ادارې په خیبر کې هم خپل دنده پیل کړې. د دې ادارې او چارواکي همایون خان پرون مشال ریډیو ته ویل چې دا اداره به اوس په سکولونو کې د ښوونکو د حاضرۍ ترڅنګ هلته د زده کوونکو شمیر د کمرو فرنیچر اسانتیاوې او نورو اړینو شیانو په اړه معلومات راغونډوي او بیا به په اړه پلان جوړوي. د نوموړي په وینا په دې اقدام سره به سکولونو ته ورپېښو ستونزو هوارې په وخت کېږي. د خیبر د تعلیم محکمې د ریکارډ له مخې دا مهال په ټوله ضلع کې څه باندې 700 تعلیمي ادارې فعال دي. د پاکستان پیپلز پارټي مشر آصف علي زرداری ویلي چې نوموړي به اوس پخپل د حکومت پر ضد میدان ته راوځي. نوموړي پرون په ټنډو الایار کې د ګوندغړو ته په خبرو کې ویل چې په اسلام آباد او لاهور کې به د مخالفینو مقابله کوي. هغه زیاته کړه چې په لاهور کې به د احتجاج په توګه خیمې هم لګوي. د پاکستان پخوانی ولسمشر دا خبره پر داسې مهال کړې چې د حکومت مخالفو ګوندونو اتحاد پاکستان جمهوری غورځنګوم د مولانا فضل الرحمن په مشرۍ د راتلونکي کال د مارچ په 23 اسلام آباد ته د مرکزی حکومت پر ضد د لانګ مارچ اعلان کړي. د زرداری د بیان په غبرګون کې د پاکستان د اطلاعاتو وزیر فواد چودھری پرون په لاهور کې رسنو ته ویل چې آصف علي زرداری تر خپل صلاحیت لوړې خبرې کوي. د قطر او ترکیې یو ګډ پلاوی د افغانستان د 15 هوایي ډګرونو د تکنیکی کنټرول او مدیریت په اړه د طالبانو سره خبرې کوي. د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت وایي چې دا پلاوی پرون کابل ته رسیدلی. د دغه وزارت ویان محمود الدین احمدی تیره شپه مشال ریډیو تویل هیلشته چې دا خبرې پایله ورکړي او دواړه لوري هوکړې ته ورسیږي. په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ وروسته د کابل، هرات، کندهار، خوست او مزار شریف د هوایي ډګرونو فعالیتونه ټکنی شوي. دا تر دې مهال د مشال ریډیو خبرونه.
تاسو مشال لیډیو ته وګورئ. خبرونه د تازه موږ همکاري مليحه امیر ساته وړاندې کول. د خبرونه پیل کوو د سر راپور ته ورزو. ورزو کوټه ته د ځوان ډاکټرانو د اتحادیې له لوري د کوټې په ګډون د صوبې په نورو سرکاري هسپتالونو کې د احتجاج لړۍ روانه ده چې له امله یې او پی ډیز بند او ناروغان یې د مشکلاتو سره مخ کړي دي. ځوان ډاکټران وایي چې تر څو د حکومت له لوري نیول شوي ډاکټران نوي خوشي شوي تر هغه وخت پورې به د دوی احتجاج روان وي. حکومت ویلي دي چې د ځوان ډاکټرانو ډېرې غوښتنې یې مندي، لیکن ځینې غوښتنې یې د حکومت لپاره د منلو وړ نه دي. نور حال له کوټې نه ایوب ترین راکړي.
د ځوان ډاکټرانو د اتحادیې له لوري د کوټ په ګډون د صوبې په نورو برخو کې په سرکاري هسپتالو کې د تیرو 28 ورځو راهیسې د احتجاج لړۍ روانه ده چې له امله یې او پی ډیز او اپریشن تھیټر بند دي. په نتیجه کې ادي ناروغان د سختو کړاوونو سره مخ دي. په دې ترڅ کې چې مکله د کوټ وسیول هسپتال ته سترګې ورښکاره کړې، نو هلته د ډېری ناروغانو وینا وه چې په هسپتالو کې د دوی لپاره هیڅ هم نشته.
زما نوم محمد زبیر دی. زه د پښین سره غلی مریضان سره دی. او پی ډی بند ده، ډېر مشکلات دی. څوک زموږ آواز نه اوري. نو موږ راغلي لاړ سو، کرایه توان کو، بیرته راسو. خلک وایي څوک وایي پی ډی خلاص سو، څوک وایي نه ده خلاص.
جعفر زه له ژو بازار راغلی یم. په دې ادیره سره ده افشا ماته ده تقریبا نیم څلورمه شپه ده. دلته ورته اوسېږم، په هسپتال کې ورته ناست یم. او نو پی ډی هم بند ده، او نه په واټ کې داسې ځای شته. بس بار لاړ سل تم سفرخانې ته لاړ شپه وکړه راغلی یم. څلورمه شپه ده، دا پیسې تاوان دي. بل بل چای په پور واخه، لغه په پور واخه. دا غریبي ده، دا حالات دي.
البته د ځوان ډاکټرانو له لوري ویل سوي دي چې په سرکاري روغتونونو کې د حکومت لخوا د اسانتیاو د نشتوالي له امله دوی و احتجاج کولو ته اړ سوي دي، خو حکومت یې تر اوسه پورې څه غور نه دی خوړلی. په دې ترڅ کې د ځوان ډاکټرانو د اتحادیې چیرمن افیز مندوخیل راته وویل
دا احتجاج زموږ کورتو ګورې د دې د پرایوټایزیشن خلاف چې دا غا انډایرکټ کم بوج دی هغه پر غریب عوام راځي. لیبارټي د لی فنکشنل نه ده، د باندې لیبارټي خلکو خلاصې کړي دي. غریب عوام چې موږ لراج موږ ورولې کو دی ولاد او جنگ د ګردو شانو لوجې له موږ سره کیږي. موږ په دا والا باندې کم ډاکټرانو هغه راو وتل پرمنه درنه ور کړې و. شپې په درنیمه بجې پر دوی چاپه واله د روډې پورته کړ.
دغه ډول د ځوان ډاکټرانو لخوا خبرداري ورکول شوې دي چې تر څو د دوی ملګري ډاکټران د حکومت لخوا د جیل څخه نه وي راخلاص شوی، تر هغه وخت پورې به دوی د احتجاج لړۍ روانه وساتي. په دې ترڅ کې د کوټ په سیول هسپتال کې د زړه د ناروغي یو کارپور ډاکټر عجب خان کاکر راته وویل که د دوی غوښتنې ونه منل سوې، نو دوی به په سرکاري هسپتالو کې ایمرجنسیانی هم بند کړي.
زموږ ډاکټران چې نیول سوي دي تقریبا نن وویشتمه ورځ ده. پرون وړمه ورځ موږ یو الټیمیټم ورکړی و سرکار ته د 48 غنټې ده، لیکن د 48 غنټې تیرېدو باوجود سرکار هیڅ قسم رابطه نه ده کړې، نه په دې کې سیریس دی. زموږ سټرایک کنټینیو دی، واډونه باندې صرف او صرف دا ټایم ایمرجنسی خلاص ده. ایمرجنسی موږ اول ورځ څخه خالی صرف او صرف د عوامي مفاد لپاره لکړه، د غریب عوام مفاد کې موږ تر اوسه پورې نه ده بند کړې.
په دې ترڅ کې چې مکله د روغتیا د ادارې د صوبایي سکتر نورلک بلوڅ سره تماس ونیوي، نو هغه راته وویل چې د ځوان ډاکټرانو ډېرې غوښتنې حکومت منلې دي او ځینې مطالبې داسې دي چې هغه د حکومت په وس کې نه راځي.
واشوک او مسافیل او شیرانی جیسے ڈسٹرکٹ میں 1,20,000 تنخواہ لیتے ہیں، کہتے نہیں اس کو 1,80,000 کر
دو. ځوان ډاکټرانو لوی برخه پلرو پروتو سیم کې لکه واشوک، شیرانی او مسافیل کې 1,40,000 تنخواګانی اخلي او دوی غواړي چې دغه تنخوا دی 1,80,000 پورې ورسول سي، کوم چې د حکومت لپاره یو مشکل کار دی ځکه چې ډېری ډاکټران په خپلو سیمو کې کار هم نه کوي. او بل دا چې ځینې غټ ډاکټران دا وخت هم د 3,500,000 څخه زیات ترخاوي اخلي، لیکن دوی د صوبې ولر پروتو سیمو ته د کار لپاره نه ځي. دلته خبره د یادونه وړ ده چې د کوټ پولیسو د نومبر د میاشت په 8مه نیټه د کوټ د ریډ زون څخه 15 ډاکټران او 4 د پیرامیډیک سټاف کسان هغه وخت نیولې وو کله چې دوی د حکومت په ضد د یوې اونۍ راهیسې پر لتروان ساتلی وو. وروسته د کوټ یو ځایي عدالت دغه ډاکټران د سړکانو د بندولو او وادي خلکو ته د تکلیف رسولو په تور کې وجیل ته لېږدولی وو، څوک چې تر اوسه هلته بندیان دي. ځکه چې ځوان ډاکټرانو نه یوازې د دوی د ضمانت کولو څخه انکار کړی دی، بلکې د حکومت څخه غوښتنه لري چې نیول سوي ډاکټران دي بې له څه ضمانته سمدلاسه خوش کړل سي.
له 2,000,000 نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوخه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي.
دوی د ورځې له تازه خبرنو، روانو چارو او مهمو پیښو ځان خبروي.
تاسو هم مو پر فیسبوک، ٹویٹر، انسٹاگرام او یوٹیوب بدرګه کړئ.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د خیبر پختونخوا د بندوبستی سیمو په شان قبایلی ضلعو ته هم د ایجوکیشن مانیټرینګ اتارټۍ په نوم د تعلیمي ادارو د سار ادارې واقع زول شوی او د دغه ادارې په خیبر ضلع کې چارواکو خپله دنده هم پیل کړې. دا چې د دغه ادارې کار به سوي او د تعلیم د ودې لپاره به څه ګامونه پورته کوي، په دې اکله نور تفصیل د مشال ریډیو خبریال فرهاد شینواری په دې راپور کې راکړي.
د فاټاپ خیبر پختونخوا کې ورګډې دو وروستو قبایلي ضلعو ته د ایجوکیشن مانیټرنګ اتارټي په نوم اداره غزول شوی او په خیبر ضلع کې هم خپل کار پیل کړی. د خیبر ضلع ایجوکیشن مانیټرنګ اتارټي یو چارواکی همایون خان د دغه ادارې د کار په اړه مشال ریډیو ته وایي.
دی کې موږ یو سکول نه پریدو کنه، فنکشن سکول هغه زموږ نه پاتې کیږي، ټیچران غیر حاضر وي. هغه کې موږ ټول ټیچر ایچ آر ډیټا تقریبا ډېر اوږد فارم دی کنه، تقریبا سات آٹھ پیج فارم دی. دا موږ ټول د سکول ډیټا کنه، څومره سنکشن پوسټ دی پکې، څومره ټیچران دی پکې، هغې سے پوزیشن دی، بکس ریکارڈ شو، چیئر ریکارڈ شو، مطلب چې سکول کې سوی کنه دا ریکارڈ مطلب موږ کلیکټ کوو. او بل د سکول انفراسٹرکچر مطلب سو کمری دی، سو کنڈیشن دی، واش رومونه سی، فرنیچر سی، شتا نشتا، سمر سٹوڈنٹ انرولمنٹ شو ای دتا ای سی این ول سکول سینس دی. بل د کوارڈینیٹ سیکیورٹی هر سکول مون کوارڈینیٹ سا خلو سسم نه باو جوړی گی د کم وبش نو دا زمون ایکٹیویٹی او مون غړو مطلب درنګ کنا چې بهتری راځي کنا په ایجوکیشن کې.
نو موړي زیات کړه چې کله مون د سکولونو ټول معلومات را جمع کړو نو بیا ای ډیسټریکټ سټیرنګ کمیټه ته وړاندې کوو او هغه د مسلو حل راوباسي.
ڈی سی ڈسٹرکٹ سٹیئرنگ کمیٹی چې هغه چیئرمین شپ سو کوي د ڈی سی کوي، کم رپورٹ ته موږ هغه ته ڈسپلے کوو، پریزنٹ کوو سر ایشو ای سر هغه چیلنجز دي. او دی کمیټه کې څوک شامل وي مطلب زموږ ڈی ایم او سی بھی، ڈی او سی بھی، ای ڈی او گان وی دا ٹول نو دی یو کمبائن یو میٹنگ وی مطلب یو ڈسٹرکٹ سٹیئرنگ کمیٹی وی او دی په موجودگی کې موږ یو پریزنٹیشن هغه رپورٹ مطلب ڈسپلے کوو دیتا، مطلب دیتا هغه ٹول عکس غيو مطلب ٹول هغه دا پکچر ته غيو مطلب چې سر سر کیږي سر امان دي سم اصلي سکولونو کې اتارٹی درجے اور کا ایجوکیشن مانیٹرنگ اتارٹی ای ایم ای خیبر.
په خیبر ضلع کې د تعلیم د ودې لپاره کار کوونکی مدني فعال فاروق پردای د دغه ادارې د فعال کې دو پاړه وای.
ایم په دغه علاقو کې چې بنیادی مسالې اله ډېرې دي، او اله چې کوم انفراستراکچر ده یا سکول بیلډینګ ده یا غنور چې کوم هغه لري هغه به نو کور نه دی شوی. خو بیا هم امید ستو چې کوم دغه انډیپندنت یا ایجوکیشن مانیٹرنگ یونٹ جوړ شو لو ادای پورا نو دا به یو ښه نظام او ښه بهتری طرف لبه. مو چې کم تعلیمی سرگرمیونه دي سپیشلی چې کم سرکوري سکول نو کې هغه کې به بدلون راولي.
د خیبر ضلع د تعلیم محکمې د ریکارډ تر مخه دا محل په ټوله خیبر ضلع کې څه باندې 200 تعلیمي ادارې فعال دي. په دې کې په تیره بدمنۍ کې خواوشا یو نیم سل سرکاري سکولونه وران شوي وو، ځنې پکې مرمت شوي او د ځنو په مکمله توګه د بیا رغولو کار روان دی. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
تبصرے، شننے، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونا، ویڈیو گانے او د مشال اونی سے خبرونه
سمون کا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ادلے اولی دلی شے
تسو مشال ریڈیو تو گئی. په خیبر پختونخوا کې د شخصي سکولونو د نظم ادارې د سوبي ټولو شخصي سکولونو ته امر کړی چې د زده کوونکو نه د کلنۍ فن او داخله فیسونه نه اخلي او کچا داسې وکړه نو د دغه ادارې د 2013 زیږدیز کال تر قانون لاندې به یې پر رد کاروایي کیږي. بلخوا د شخصي سکولونو ځینې چلوونکي وایي چې دوی به د دې امر پر رد پیښور هایکورټ ته ځي، ځکه چې بغیر له فیسونو به دوی ځکه وکولی شي څنګه وکولی شي چې تعلیمي ادارې وچلوي. د شخصي سکولونو د نظم ادارې په وینا په دې صوبه کې لا 2 ضروریات شخصي سکولونو زده کوونکو ته تعلیم ورکوي. په دې اړه تفصیل سراج زهیر وړاندې کوي.
د دسمبر په 23 د پېښور های کورټ د فیصلې تر مخه د خیبر پختونخوا د پرایویټ اسکولونو ریګولیټری اتارټي د صوبی ټولو نجی اسکولونو ته امر کړی چې د زده کوونکو نه کلیس فیسونه او د داخلي فیسونه نه اخلي او نه د ریګولیټری اتارټی د اجازت بغیر په عادي میاشتنی فیسونو کې زیاتوالی وکړي. په دې مخه په جاری شوی خبر پانه کې ویل شوی کوم پرایویټ اسکول د دې حکم سرغړونه وکړه نو پر ضد به یې حکومت کاروایی کوي. په پیښور کې د یو نجی اسکول مالک او د ټول پاکستان د پرایویټ اسکولونو د منیجمنټ د اتحادیې مشر ډاکټر ذاکر شاه مشال ریډیو ته وی زیاتر اسکولونه د خیبر پختونخوا د پرایویټ اسکولونو ریګولیټری اتارټی په امر عمل کوي.
دا چې کوم 2018 کې چې کله دا ریګولیشن جوړ شو نو بیا یو پرایویټ اسکول ته هم دا پرمیشن نو چا وی دا ایڈمیشن یا دا کیپیټیشن اغسته دی او کو فرض کې ان کیس کوم اسکول والا اغسته نو هغه وا وایلیشن کې حسابيږي ځکه چې رول ریګولیشن خو به فالو اپ کوي ځکه دا د رولز دی نو دا به خامخا فالو اپ کوي. خو زما خیال چې کافی اسکولونه داسې نه بیا بند کړي دي لکه نه ایڈمیشن لري او نه پروموشن فیصله.
خو د خیبر پختونخوا د اسکولونو د اتحادیې پرایویټ ایجوکیشن نتورک سینیئر نائب صدر جاوید احمد مشال ریډیو ته وی وی به د ریګولیټری اتارټی د دې امر پر ضد عدالت ته ځي او دا به چیلنج وي.
دا یو تر په فیصله ده ادارې ایډمیشن فیس هم اخیستی شي انوال فنډ هم اخیستی شي فیس کې اضافه هم کولی شي. په دې والی سره ان شاء الله موږ عدالت ته ځو. پرایویټ اسکولونه چې کوم دي ایډمیشن فیس نه لري پروموشن فیس نه لري او پارټیشن فیس کې اضافه نشي کولی نه اداري به چلیږي. بس د ګورنمنت په ادارو کې د پر سیمستر چې کوم دی پی سي الی ایډمیشن فیس الی د دې بغیر هی داري چلیږي نه کته مول مونږه خواندکو او مول چې کوم دی جهالت نه نو بس وو غي د پر تعلیم ورکو تعلیم چې کوم دی بغیر د استاد نه سیلی ورکو لا بلډینګ کری ورکو لا یوټیبز ورکو نه بغیر نه چلیږي.
د خیبر پختونخوا پرایویټ اسکولونو ریګولیټری اتارټی په وینا په دې صوبې کې ټول 8393 پرایویټ یا نجی اسکولونه دي چې پکې ول لسوالس پرایمری 2012 پرائیویٹ اسکولونه شامل دی.
دا مشال تر سنگو سے دا سہار لنا ہو دا مخام ترش پگو.
اوریدونکو د خیبر پختونخوا حکومت وای په ممندو خصوصي اقتصادي زون کې 15 کارخانې په پیداواری مرحله کې داخلي شوې او پر وو نور کارخانو جوړولو باندې کار روان دي. حکومت وای د دې کارخانو په لګولو سره به په لنډ وخت کې زرګونه خلک پر روزګار شي. بلخوا د سیمې خلک وای حکومت باید زون ته ورتیر شوی سړک او نور سهولتونه هم ورکړي چې دا ډول کاروبار هم ورسره ښه شي او د دوی مزدور کاره طبقه ورسره پر روزګار شي. نور تفصیل شانواز ترکزی راکړي.
د مومندو په اقتصادي زون کې تر دې وخت 15 کارخانو خپل پیداوار شروع کړي او هم دا شان په 9 کارخانو د جوړونې کارونه روان دي. دغه زون ته وړاندې محمد ماربل سیټي نوم ورکړی شو چې د خیبر پختونخوا حکومت ورله نوم بدل کړي او سږ کال د جون په میاشت کې په خصوصي اکنامیک زون کې هم اچولې. وړاندې ویل شو دغه زون کې به یوازې د کانو کارخانې وي ولی خصوصي زون ته د بدلېدو سره سم پکې د کانو نه علاوه د نورو شیانو کارخانې هم جوړې دي چې پکې د اوسپنې اوړو میل پایپونو کارخانه او داسې نور هم شامل دي. عام خلک په دغه زون کې جوړ شو یا جوړیدونکو کارخانو ته ډېر خوشاله دي ځکه خلک وای دوی به وړاندې په کوزه خارونو کې مزدوري لورتل اوس په ورته مزدوري په خپل سیمه کې ملاو شي. زبرامان د بنگلو کلی کوزه محمد وسیدون کړي ماشال رډیو ته وویل
بالخصوص زمنګا د دې ځای عوام چې کم دی دا پنده اسلام آباد او کشمیر ته مزدورو لذي زمنګ دا مطالبات دي چې په دې کې سمره لیبر هم لګیږي او ضرورت پی نو پکار دادا چې د دې کم سیټل کسان دي نو د کشمیر بجای چې دلته مزدوري وکي نو دا ټونو نه بهتره خبره ده.
د غزون د پاره په اول ور 300 اکړه زمکه د عامو خلکو نه خستل شو ولی وروسته د صوبې حکومت پوینه چې د سرمایدارانو لخوا زیات درخواستونه دوی ته ورکړې شو نو دوی 200 اکړه زمکه نور هم واخستله. په دغه زور کې تر دې وخت یوازې د بجلی ګریټ خو لګول شوی خو د اوبو پوره انتظام او بیا ورته هغه سړک چې ور باندې ګاډي تیریږي لا هم نه دی پوره شوی. زمانت شیر هم دغه سیمو اوسیدونکي او بل تن دی وای په خپل پورسک روډ دکان کوي خو که اکنامیک زون پوره شو ممکن ده خپل دکان د زون خواته او سزکه هغه ته خلک هم زیات وي او د دب ورسره روزګار هم خوشي.
یره دې سره به مارکیټ ډیر زکه آبادیږي چې هر قسم خلک به پکې مدله چې فنچرین گاڑی به پکې ډیر زیات یغو ته به پکې فائدہ رسی مدله چې او بل خبره دا ده چې دکانونه به مسره آبادیږي او ټلی به مسره آبادیږي رش به سی وای تا ووري نو خلکو ته به ډیره فائدہ ان شاء الله رسی.
د خیبر پختونخوا حکومت ویلو هر کله چې دغه زون مکمل شي او پیداواری او نوټونه کې کار شروع کې 1.5 زره مزدور کار او هنر لرونکو خلک به ورسره په روزګار شي. د وزیر اعلی د صنعت مشیر عبدالکریم خان د دسمبر په درویشتمه مشال رډیو ته وویل زون ته تیر شوي سرک باندې هم د جوړونې کارونه روان دي، ولې نور هر رقم سهولتونه هم ورته ورکیږي؟
او ښه خبره دا ده چې دې کې مینوفیکچر هم شته، ګرانډنګ هم شته، ماربل کټنګ هم پکې شته، الومینیم هم پکې شته، ولدار چې 10 یونټ پکې شته چې هغه ایټالین مشینری امپورټ کړي، چاینیز مشینری امپورټ کړي ده.
عبدالکریم خان زیاته کړه د مومن اکنامک زون نه علاوه په باجوړ کې هم په وړو کې کاروباري زون د پاره حکومت ځمکه اخستی، بس ځینې قانوني کارونه پکې پاتې دي او لنډ وخت به هغه هم پوره شي. نو بیا ممکنه ده چې هغلته هم سمال انډستري یا په وړو کې کچه د پیداوار دپاره کارخانه ولګیږي. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. تیر ورځ د سوات په منګوره کې د یوې غیر سرکاري ادارې تر انتظام لاندې سیمینار ته وویل شو چې د ولس لپاره تر بجه جوړولو وړاندې د ولس رای اخیستل ضروری ده. سیمینار ته ویناوال وویل چې په بجټ کې زیاتره وخت ځانګړې شوې پیسې بیرته ولېږل شي. دوی وړاندیز وکړ چې په دې اړه رسنۍ او ټولنیزې ادارې په ولس کې پوه راوستلی شي. سیمینار ته د مشال ریډیو خبریال نیاز احمد خان هم ورغلی و او دا تفصیل رالیږلی.
سیمینار کې ویل شول چې د ولس لپاره جوړ شوي منصوبو په اړه خلکو ته معلومات ورکول د حکومت ذمہواری ده. په سر کې د غیر دولتي ټولنې مشر ډاکټر یاسمین ګل ویل چې سالانه بجټ که هغه په مقامی حکومتونو کې وي او که په صوبایي او مرکزی کچه وي، د عام ولس رای اغستل په کار دي.
بجټ موږ د پاره تیاریږي او بجټ تیاریږي سبانه چې زمونږ پیسې را زمونږ ټیکسز دي چې ټیکس موږ نه کړی او بجټ په تیاریږي، نو هغه زمونږ نیش لپاره موږ غواړو زمونږ د ضرورت لپاره هغه استعمال کړی شي. نو دې لپاره موږ نن دا پروګرام اغوسته لري. ډیفرنٹ ډپارټمنټ دی، مختلف خلک راغلي دي، پاغه کې زنانه هم دي، نارینه هم دي، چې هغوی به متقبله رائے اظهار کوي.
سیمینار کې د بټه سره تعلق لرونکي سماجی کارکون محی الدین ویل چې بجټ او د ولس لپاره سرکاري منصوبو په اړه د عامو خلکو رائے اغستل ځکه ضروری دي چې د کوم مقصد لپاره پیسې خرج کیږي هغه په صحیح توګه فائدمن شي.
ځکه زموږ بجټ جوړیږي، حکومت جوړیږي، حکومت په ستا جوړیږي، زموږ پارلیمنٹرین چې دي، زموږ کم حکمران چې د هغوی جوړی د عوام لپاره جوړی، نو موږ وایو چې د عوام رای پکې شامل شي چې د عوام لپاره ضرورت څه دی. ځکه زما کلی زما په کلي کې زما ته ضرورت دی د کوڅې او مال جوړی کې سکول مخکې کې او کوڅه زه په رسیدې نشم، یا زما ضرورت دی د سکول او مال هیلپ سیټي جوړیږي او پکا او ما ته ضرورت د سکول دی. پکاره چې د عوام رای پکې شامل شي، د عوام رای واغسي چې تا ته ضرورت څه دی، نو هغه مطابق پاغه باندې عمل درآمد شي.
سیمینار کې د نرخزیانو نمائنده کون کی جمال شاه وویل چې هر کال بجټ کې دوی او د نورو طبقو په نوم بجټ کې پیسې اخوده کیږي، ولې دوی نه پکې مشوره نه غسته کیږي چې دغه به څنګه لګوي.
کم چې د پاکستان نیچلی طبقات دي، آیته معذور افراد دي، زمو خواتین دي، زمو ترانسجنډر دي، دا غو د پر بجټ جوړیږي خو غو ته آگاهی نه، غو ته دا غي صدقه نه چې یاره زمو د پر سو بجټ مختص شو. کم بجټ چې تحصیل لیول جوړیږي، ډیسټریکټ لیول جوړیږي، صوبایي لیول جوړیږي، یا کم قومي پسته جوړیږي، پکار دا زمونږه پالیسی میکر دا زمونږه کم چې فیصله ساز دي، غو له پکار دا چې دا نیچلی طبقات چې دي چې دوی پکې شامل کړي، دوی شرکت یقیني جوړ کړي چې د دوی لپاره کم کار د لپاره کم بجټ مختصص کیږي. په کار د چاغو تا گاہی چې زمونږ د حقوقو د لپاره دا بجټ مختصص شوی دی، هغه به د هغه لپاره आवाज وکړي.
سیمینار کې شریکي د غیر دولتي ټولنې یو مشر ګلپت شاه وایي چې دوی ته وړاندې معلومه نه و چې بجټ یا سرکاري منصوبونه عام خلک خبرېدل د دوی قانوني حق دی.
د سیمون ته د بجټ حواله سره اس علم هم نشته او نه رانه چا تر اوسه پوری چا ته پوس کړي دي. کومنګ وګورو موږ چې کم کار کوو، موږ الریډي په چایلډ لیبر باندې، په ار ڈی پورس میریج باندې، په جنډر بیس وایلنس باندې موږ په کمیونټی کې کار کوو، نو موږ وایو چې آیا د دې خلکو د پاره په دې بجټ کې چې کومه کوټه ده چې پراپر طریقې سره هغه اغوی ته میلاو شي او اغوی ته مخ په وړاندې د هغې حواله سره اغوی ته خبرداري ورکړي چې دا یو سیز دی، دا یو فنډ دی، دا ستا د پاره دونه مختص شوی دی، ته ستا سردار چې ته دې دوباره پل تپوس وکې د دې خبرې आवाज اوچت کې کدا دا ته په پراپر طریقې نه ملاويږي، نو دا د ډپارټمنټس دي ته دې سره پراپر تلشي او ستا حق ته په دې طریقې ملاوي دي.
سیمینار کې دا هم ویل شو چې د خیبر پښتونخوا قانون کې د ار ټي آی معلومات تر سولې لاندې هر عام وګړي د سرکاري منصوبو او بجټ کې منظور شوی پیسو په اړه معلومات ترلاسه کولای شي. عام خلکو ته پکار دي چې د سرکاري ادارو نه په دا اړه معلومات ترلاسه کړي. نیاز احمد خان، مشال ریڈیو، سوات.
دا مشال ریڈیو دا
سن های کورت دسمبر په 2 د ارزو په نوم یو 15 کلنې سوین جلای تعلق خپل مور او پلار سره د اوسېدو اجازه ورکړه. دغه جلای یو کال وړاندې په عدالت کې دعوه کړې وه چې سویت یې پریښی او اسلام یې قبول کړی او د سید علي اظهر په نوم یې له یو 45 کلن مسلمان سړي سره واده کړی دی. عدالت دا پریکړه په دا وروستو کې د ارزو په درخواست کړې او هغې ته اجازه ورکړې چې د خپل مور او پلار سره ولاړه شي. تفصیل نیاد علی خان راکړي.
سن های کورٹ د دې پریکړې په اړه د ارزو وکیل نذیر تنولی ایڈوکیټ د دسمبر په 3 مشال ریډیو ته وویل چې ارزو د دسمبر په 6 سن های کورٹ ته خواست کړی وو چې هغه غواړي چې د خپل مور او پلار کور ته لاړ شي. د سن های کورٹ یو کسیزه بینچ د قضیې اورېدنه وکړه او ارزو ته اجازه ورکړه چې خپل مور او پلار سره ورشي، خو دې جنۍ ته بعد سید علي اظهر د لیدو اجازه نه وي. له دې وړاندې سید علي اظهر په عدالت کې د ارزو د خاوند دعوه کړې وه.
دی وایي چې ارزو فاطمه اوس په خپله درخواست جمع کړی وو چې عدالت پرې پریکړه کړې او هغې ته د مور او پلار سره د تګ اجازه ورکړې ده، خو پولیس به په هرو 3 میاشتو کې عدالت ته د ارزو په اړه راپور وړاندې کوي او مور او پلار به یې په ارزو کوم فشار نه راوړي او موږ په پاتې پریکړې اعتراض نه شو کولی. موږ د دې دپاره قانوني لار لرو.
نذیر تنولی ایڈوکیټ زیاته کړې چې له دې وړاندې سن های کورټ 2 کسیزه ججانو بینچ د جسټس محمد کریم خان آغا په مشرۍ د 2000 کال د نومبر په 9 نیټه رستو له هغې چې طبي رپورټونو تایید کړه چې ارزو د 1400 کالو نه کمه ده او د مور او پلار سره کور ته د تلو نه انکار کړی وو، نو بیا یو کال وړاندې سن های کورټ ارزو داروامان ته لیږلی وه او هغه وخت ارزو په عدالت کې بیان ورکړی وو چې د خپلې خوښې له مخې د عیسایانو مذهب بدل کړی، اسلامي قبول کړی او په خوښه یې واده کړی دی. له هغې وروستو د سن های کورټ د میډیکل بورډ راپورونو په حواله ویلي وو چې د ارزو عمر د قانوني واده لپاره کافی نه دی او پولیسو د هغې د خاوند سید علي اظهر نه د سن د ماشومانو د ودونو د مخنیوي قانون ارلی چایلډ پروټیکشن میرج اکټ کال 2013 د سرغړونې په تور کې نیولی وو. په کراچۍ کې د یوې چرچ مشره غزاله شفیق وایي چې عدالت ښه پریکړه وکړه، خو په پاکستان کې هر څه د مذهب په نوم کنټرول کیږي. غزاله شفیق وایي په کم عمر کې په زور د جنکو سره ودونه کیږي او بیا مذهب کارول کیږي. حکومت ډېرې دعوې لري او بیا قانون هم شته، خو تر وسه په زور د مذهب د بدلولو او انجونو سره د ودونو د مخنیوي قانون په ځانګړې توګه عملي شوی نه دی او دا زموږ لپاره ډېر دردونکي دی.
مذهب کے ذریعے کنٹرول کرنے کی کوشش کی جاتی ہے.
بلخوا پسند کی دا کم عمرا انجنو دا ودنو دا مخنوی دا پارا کارکون کی یو غیر سرکاری اتاری کڑے شفیق آوان وائی دا ڈومبئی پیخنا دا ڈول پیخے پسند کی مخ ترازی حکومت باید سخت کامنا واخلی.
ایک تو ہمارے یہاں پر ایک قانون موجود بھی ہے کم عمری کی شادی کا.
دے وائی چی یو خواہ خومنگ دا کم عمرا ودنو دا مخنوی قانون لرو خونا عملی کی گی، جالی اسنادونا جوڑی گی اور بیا پزور دا مذہب بدلولو را پرونا شتون لری. کمیته چی خوخا ویل کیږي په زور د مذهب بدلولو پیښې پر لپسې مخې ته راځي.
جو جبري مذهب کی تبدیلی کے حوالے سے
د ارزو پلار راجا لخوا 13 کال 2000 د اکتوبر په 14 ایف آئی آر تر شوی وو چې لور ارزوی د کراچۍ په ریلوے کالونی کې د خپل کور نه رک شوی ده. پولیسو رستو 45 کلنه سید اظہر علی، د هغه رونا سید محسن علی او سید شارق علی او دو ملګری دانش د یو وړی جنۍ د تختولو په زور د مذهب بدلولو او له یو مسلمان سړي سره د واده کولو د فشار په مقدمه کې تورن او گرفتار کړل او پولیسو په دې مقدمه کې دینی عالمان قاضی عبدالرسول، جنید علی صدیقی او محمود الحسن چې د 45 کلنه سید علی اظہر لا کم عمره جنۍ سره د واده کولو په برخه کې مسته کړې وه هم گرفتار کړي وو. او بیا وروسته له هغې په کراچۍ کې یو سیشن مجسټریټ 13 کال په دسمبر میاشت کې د سید علی اظہر خلاف د جنسی تیرو په قضیه کې د شاملولو امر هم کړی وو. سید علی اظہر او په مقدمه کې تورن ټول کسان په ضمانت خوشي دي. د بشری حقوقو د ادارې سنټر فار سوشل جسټس په وینا په 1300 کلونو کې 55 عیسایانی جنکۍ په زور د مذهب بدلولو پیښې ثبت شوي دي چې زیاتره په پنجاب کې دي او په سند کې د هندوانو ټولنې په زور د مذهب بدلولو شکایت مخې ته راځي، خو اوس مسیحي ټولنه هم شکایت کوي. او بیا په پاکستان او په ځانګړې توګه په سند کې د بیلابیل مذهبونو د کم عمره جنکو په زور د ودونو او اسلام ته د اړولو راپورونه هم مخې ته راغلي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
دا مشال ریډیو دا تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. درنګ سات کې پښتونخوا کې 2:30 بجې کې دن کې دي د خبرونو لنډیز د ملي حامد زاده ناور.
بلوچستان کې د ځوانو ډاکټرانو اتحادیه د 23 ورځو راهیسې د خپل غوښتنو لپاره احتجاج ته دوام ورکړي. دوی له حکومت غوښتنه کوي چې د سرکاري هسپتالونو شخصي کولو فیصله نه کوي او هسپتالونو ته اسانتیاوې ورکړي او د دوی نیول شوي ملګري ته راخوشي کړي. خو د بلوچستان روغتیا ادارې صوبایي سیکرټري وایي چې د ځوان ډاکټرانو لویه برخه په واشکوس، شیرانی او موساخیلو کې 1,00,000 تنخوا اخلي او ډاکټران دغه تنخوا 1,30,000 ته د لوړولو غوښتنه کوي چې د حکومت لپاره ګرانه ده. د بلوچستان په کیچ ضلع کې د وسلوالو په یو حمله کې دوه امنیتي سرتېري وژل شوي. د پاکستان د پوځ د اړیکو ادارې نن په یو بیان کې ویلي چې بیګا په کیچ کې وسلوالو د امنیتي سرتېرو په یو پوسته برید وکړ او د پیښې له ځایه وتښتېدل. تر اوسه د حملې ذمهواري چا نه ده منلې. د خیبر ضلع تعلیمي چارواکي وایي چې د خیبر پښتونخوا د بندوبستي سیمو په شان قبایلي ضلعو ته هم د تعلیمي ادارو د سار ادارې واک غځول شوی او دغه ادارې په خیبر کې هم خپله دنده پیل کړې. د ادارې یو چارواکي همایون خان پرون مشال ویډیو کې وویل چې دا اداره به اوس په سکولونو کې د ښوونکو د حاضرې تر څنګ هلته د زده کوونکو شمېر د اسانتیاو په اړه معلومات راغونډوي او بیا به یې په اړه پلان جوړوي. د پاکستان پیپلز ګوند مشر آصف علي زرداری ویلي چې نوموړي به اوس په خپله د حکومت پر ځای پایداران ته راوسي. نوموړي پرون په ټنډو والیار کې د ګوند غړو ته په وینا کې وویل چې په اسلام آباد او لاهور کې به د مخالفینو مقابله کوي او زیاته کړه چې په لاهور کې به د احتجاج په توګه خیمې هم لګوي. زرداری دا خبره په داسې مهال کړې چې د حکومت مخالفو ګوندونو اتحاد پاکستان جمهوري غورځنګ هم د مولانا فضل الرحمان په مشرۍ د راتلونکي کال په مارچ په 23مه اسلام آباد ته د مرکزي حکومت پر ضد د لانګ مارچ اعلان کړی او د قطر او ترکیې او ګډ پلاوي د افغانستان د 500 هوایي ډګرونو د تخنیکي کنټرول او مدیریت په اړه له طالبانو سره خبرې کوي. د طالبانو د ټرانسپورټ او هوایي چلن وزارت وایي چې دا پلاوي پرون کابل ته رسېدلي.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. مليحه امیرزاده درته د خبرونو لنډیز وړاندې کولو او سرته ونی د خبرونه مشال انلاین وړاندې کوو. دا خبرونه هر اونۍ تاسو لپاره زموږ همکار بشیر ګواخ برابرۍ دا تاسو یو وار مخکې هم اوریدلې ده په تکراری توګه درته نن وړاندې کوو. نو راځئ چې وورو مشال انلاین.
مشال انلاین
د بیان ازادۍ په اړه بحث.
مینو سلامونه. مشال انلاین خبرونه ته خراغلاس. دلته موږ د بیان ازادۍ اړوند مسایل سیړو. زه ساسي قربا بشیر ګواخم. په افغانستان کې رسنیو ته پور پیخو مشکلاتو او دا چې د ستونزي د بیان ازادۍ څومره تروړي نن زموږ د پروګرام موضوع ده. د بحث په وخت به د بیپولي خبرلانو د ادارې د بشري حقوقو د څار د نړیوال سازمان او په افغانستان کې د خبرلانو لپاره د کارکونکو ادارو زینو شمیرو ته تم شو چې د خبرلانو او په ځانګړي ډول د خزینه خبرلانو بد حالت ښیي. اوریدونکو د خبرلانو لپاره کارکونکي د بیپولي خبرلانو نړیوالې ادارې د دسمبر په 6مه خبر کړی یو رپورت کې ویلي چې په افغانستان کې د اګست له نیمایي راهیسې 40% رسنۍ بند شوي او 80% د رسنیو کارکونکي یا له هیواده کډه کولو ته مجبور شوي او یا هم دندې ختم شوي دي. د جنوبي ایشیا لپاره د دې ادارې مشر رضا موینی وایي په افغانستان کې د رسنیو لپاره ډیر تیار وختونه دي. د هغه په وینا رسنیو او خبرلانو ته د ورپیخو خطرونو له وجې په افغانستان کې د بیان ازادي تیزنده شوې ده.
موږ په دې سروې او راپور کې دا موندلې چې په افغانستان کې له سیاسي بدلون وروسته 40% رسنۍ تړل شوي او یا هم خپل فعالیتونه درولې دي او زیات شمېر رسنیزو کارکونکو او خبریالانو چې مېرمنې هم پکې دي خپلې دندې له لاسه ورکړې او بیکاره شوي دي.
اوریدونکو د دسمبر په 12مه په کابل کې د ارشد کاشفی په نامه هغه خبریال د طالبانو لخوا ونیول شو او بیا ووهل شو چې د یوې پروژې د افتتاح په وخت کې ویډیو عکاسي کوله. د خپلواکه خبریالانو اتحادیې د دې کار د غندنې ترڅنګ هغه تصویرونه هم رسنیو ته ولېږل چې د کاشفی پر ملا د سختو وهلو نښې پکې ښکاري. د دې اتحادیې مشر حجت الله مجددي په دې خبر پاڼه کې له طالبانو غوښتنه کړې چې د رسنیو او خبریالانو سره دې سم چلند وساتي. په افغانستان کې د طالبانو کورونو چارو وزارت په ځواب کې ویل چې دا پیښه به وڅېړي او عاملینو ته به سزا ورکړي. د خبرلانو د دفاع کمیټه مرستیال مشر عبدالمعید هاشمی وای په تیر جمهوریت حکومت کې نړیوالو د رسنیو سره مالی مرستې کولې چې اوس بند شوې دي. همداراز د دغو نړیوالو مرستو له وجې په تیر حکومت نړیوال فشار و چې د رسنیو حقونه و نه تروړي. هاشمی زیاتوي چې اوس دا نشته، بیلابیلې رسنۍ بندیږي، خبرلان یې بې روزګاره کیږي او یا هم د امنیتي مشکلاتو له کبله وطن پرېږدي.
سلګونه رسنۍ بندې شوي، نه یوازې دا چې ژورنالیستانو په خپلو اداراتو کې او په هغه رسنۍ کې چې کار یې کاوه جاب سیکورټي نه درلودله، وظیفوي مسؤلیت او خوندیتوب یې نه درلود، کارونه یې له لاسه ورکړل. اوس اکثریت ژورنالیستان د فقر او مسکینۍ په هغه ټیټه کرښه کې ژوند کوي. په لسګونو داسې ژورنالیستان دي چې هغوی د ژوند لومړنۍ اړتیا وړ توکي نه شي ترلاسه کولی. په کور کې د وړو بورې غوړې او د خوراکي توکو له سخت کمک سره مخ دي. هوا په یخېدو ده، اکثریت ژورنالیستان چوکونو ته وځي کار کوي. تاسې باور وکړئ، د کونړ نه یو ژورنالیست پرون ما سره رابطه کړې، کابل ته په مزدورۍ پسې راغلی او هغه بیچاره موچیتوب کاوه. داسې سختو ستونزو سره ژورنالیستان لاس او ګریوان دي.
مشال آنلاین
د بیان ازادۍ پاړه بحث.
اوریدونکو، په افغانستان کې د خبریالانو په نسبت خبریالانې ډېرې ستونزې لري. د 13 اگست له میاشتې راهیسې چې کله طالبانو حکومت سنبال کړي، د پیښو ځایونو ته یې د ښځینه خبریالانو تګ راتګ محدود کړی دی. داسې ویډیوګانې هم ټولنیزو رسنیو ته راوتلي چې په کې ښکاري چې طالب وسوال خبریالان وهي. د خبریالانو د خوندي ساتنې کمیټې لخوا مشال ریډیو سره د شریکو شوو معلوماتو تر مخه څه د پاسه 2000 ښځینه خبریالانې بې روزګاره شوې دي. د ښځینه خبریالانو د حقونو ټولنې غړي محبوبه کریمي وایي اوس مهال خواوشه 400 خبریالانې په افغانستان کې پاتې دي چې ډیری یې په کور ناستې دي. په کابل کې کارکوونکي د کریمي په وینا د محدودیتونو او رسنیو د خراب مالی حالت له وجې د ښځینه خبریالانو بې روزګاره کیدل ټولنه تیارې ته بیایي او د ښځو هغه اواز ورکیږي چې په تیرو 40 کلونو کې یې د قوي کېدو کوشش کاوه.
د دواړو پاړه اندېښنې شته، هم د هغو کسانو پاړه چې په افغانستان کې پاتې دی او هم د هغو کسانو پاړه چې له افغانستانه وتلی. یو شمېر هغه ښځې چې اوس هم د خبریالۍ په برخه کې کار کوي ورسره په اړیکه کې یو. هغوی وایي چې تر اوسه داسې کوم سم سیستم نشته چې دوی ته په وخت او سم ځواب ورکړي تر څو موږ د هغوی په بنسټ راپور جوړ کړو. په ځینو ځایونو کې موږ د دې شاهدان وو چې د راپور جوړولو لپاره ښځو ته چیرته د تګ اجازه نه ورکوي.
مشال آنلاین
د بیان ازادۍ پاړه بحث.
اوریدونکو، تاسو له مشال ریډیو د بیان ازادۍ پاړه مشال آنلاین خبرونه اوري او زمو کوربه بشیر ګواهیم. په افغانستان کې د بیان ازادۍ پاړه بحث ته دوام ورکو. د محمد اشرف غنی په مشرۍ د تیر افغان حکومت په وخت کې په زرګونو رسنیو کې زرګونه خبریالان په کار مصروف وو. خبریالان هغه مهال هم د طالبانو او داعش ډلو لخوا په بمی چاودنو کې په نښه کېدل او اوس یې هم ویره نه ده ختمه. ډیری خبریالان له همدې عمله له افغانستانه وتلي دي. په دوی کې شبنم خان دوران هم ده. هغه وایي د خبریالانو غږ کمزور کېدل د هغه بیان ازادۍ ختمېدلو په معنا ده چې په تیر حکومت کې دې افغانان برخمن وو.
افغان خبریالان ورځ سر بلې پر دوی باندې محدودیتونه وضع کیږي. دا هڅه کیږي چې دوی په کور کې نول شي. دا واقعا اندېښمنوونکی ده او د ښځینه او د فعالیت پر وړاندې د لوی ناورین کېدلی شي.
اوریدونکو، د بشری حقوقو د څار سازمان هیومن رائټس واچ په افغانستان کې د طالبانو د 4 میاشتنۍ واکمنۍ جاج اخیستې او پر دې اساس جوړ کړی رپورټ کې ویلي چې طالبانو که څه هم ویلي وو چې د نویو مکلونو په څیر نه دي او اوس پکې ډیر بدلون راغلی، خو بیا هم د ښځو د حقونو د ورکولو اشاره نه ده کړې. په دې رپورټ کې د ښځینه خبریالانو د کار محدودیت او کار پرېښودو ذکر هم شوی او اندېښنې پرې خودل شوې دي. د دې ادارې د ښځو د حقونو د برخې مشر حیدر بار سره زموږ همکار صفی الله ستانکزی مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتنه کړې چې په افغانستان کې اوسنی حالت د بیان ازادۍ لپاره څنګه ارزوي او په ځانګړي ډول د ښځو لپاره شرایط څنګه ویني.
دا د بشری حقونو او په ځانګړي توګه د ښځو د حقونو لپاره سخت شرایط دي. په افغانستان کې له لسګونو میلیونه نجونو او ښځو څخه د هغوی حقونه اخیستل شوي دي او هغوی په دې لټه کې دي چې له دغه شرایطو سره څنګه مخ ته ولاړ شي.
دې ته په پام چې طالبان د بشري حقونو سخت سرغړونې تل ردوي او له بلې خوا خلک له دغو سرغړونو او لوږې نه ځورېږي، نو افغانستان کې د راتلونکي لار څه ده؟
د مخته تګ لاره باید لومړی دا وي چې د بشري ناورین د مخنیوي لپاره باید هر څه چې په وس پوراوي وسي. نړیواله ټولنه باید ډیر څه وکړي. باید د ناورین د درېدو د یو بیړني اقدام په توګه بشري مرستې ورسوي، خو دا کافي نه دي او ستونزې نسي هوارولی. حل دا دی چې اقتصاد باید فعال سي او سمدستي کار وسي او نور موجوده امکانات باید وکارول سي چې طالبانو باندې د بشري حقونو په خاطر فشار راوړي او طالبانو ته ووایي چې که د نجونو د تعلیم مخه نیسي او د رسنیو د غلي کولو او د خلکو د وژنې په څیر د بشري حقونو سرغړونو ته دوام ورکوي، نو د یو مشروع حکومت په توګه به ونه پیژندل سي او هغه رسمیت چې دوی یې په لټه کې دي ور به نه کړل
سي. د طالبانو رهبر او نور مشرانو خپل کسانو ته ویلي چې په خلکو کار مل لري، زوروي م فکر کوي د دغه سي اوامرو تطبیق تضمین شته؟
کوم فرمان چې څو ورځې مخکې طالبانو د ښځو په اړه ورکړ پکښې ځینې مهم مسایل شته، خو په حقیقت کې دوی په خپلې ټولې هغه لارې تړلې چې د دغو حقونو پوښتنه ورڅخه کېږي. که دې فرمان کې یو حق تر پښو لاندې کېږي، مثلا یو څوک په زوره واده کېږي چا ته ورسي او له چا خپل حق وغواړي. د اګست په 14مه یا تر هغه مخکې خو به د ښځو وزارت ته تللې یا به امن خونو ته ورتلې، خو اوس به چېرته ځي؟ دا ټولې لارې تړلې دي. نو د طالبانو دا خبره چې دا حقونه ورکوي او تګلاره هم شته چې دا خوندي سي ډېره خیالي ده. د فرمان په اړه یو څه بل هم غواړم وایم چې دا په حقیقت کې د یوې کړکۍ حیثیت لري چې طالبان ورڅخه ښځو ته په کومه سترګه ګوري، ځکه دوی ویلي چې دا د ښځو د حقونو په اړه فرمان دی، خو دې فرمان کې ټول دا مسایل راغلي چې ښځې څنګه ودېدای سي. دا ښکاروي چې طالبان ښځو ته د مال په سترګه ګوري چې له پلاره میړه ته انتقال سي، نه دا چې ازادي ولري، تعلیم وکړي، سیاست وکړي او په خپله خوښه ژوند او فعالیت وکړي.
تاسو لږ مخکې واوریدل چې د نړیوالو ادارو لخوا پر طالبانو نیوکې شوې چې پر هر څه کنټرول یې، د بیان ازادي تروړي، خو طالبان دا نه مني. د دوی یو بیان بلال کریمی وایي په واکمنۍ کې پر خبریالانو فشار نه دی راوړی.
دغه راپورونه او ادارې چې نشر شوي دي موږ یې نه تاییدوو، حقیقت نه لري. اسلامي امارت د بیان د ازادۍ او د رسنیو د فعالیت حمایت کوي. اسلامي امارت هیڅ کومې رسنۍ او کوم نهاد ته، کوم ژورنالیست او خبرنګار ته د کار د پرېښودلو ګواښ او تهدید نه دی رامنځته کړی.
د مشال آنلاین خبرونې اوریدونکو، همدې سره به د نن ورځې د خبرونه پای ته ورسو. زه بشیر ګواک تر سره تر بلې اونۍ مخه کوم. ښه وخت ولرئ.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی، مشال آنلاین اونی د خبرونه مو اوریده. او سرته یو بل اونی د خبرونه روخانه مستقبل وړاندې کوو. هر اونۍ د تعلیمي خبرونه تاسو لپاره زموږ همکار منور شاه برابرۍ. نو راځئ چې وورو روخانه مستقبل.
د مشال ریډیو روخانه مستقبل خبرونه کې د خپل کوربا منور شانې کې پیرزونی او سلامونه قبول کړي. که څه هم د پښتنو په سیمو کې تعلیمي ادارې ډېرې کمې دي چې په سلګونو یې په تیر یوه لسیزه کې وسلوالو تباه کړي دي، خو انټرنیټ دنیا په یو کلی بدله کړې ده چې په نتیجه کې یې ځوان کول ته د تعلیم نوې موقع پیدا کړي دي. دا مهال یو ځوان د نړۍ په پرمختللي هیوادونو کې اعلی تعلیمي ادارو ته رسائی کولی شي او د هغوی د ځنې بنیادي شرایطو په پوره کولو سره دغه ادارو کې اعلی تعلیم مفت ترلاسه کولی شي. د روښانه مستقبل په خبرونه کې موږ تاسو ته د غربي نړۍ د بیلابیلو هیوادونو په تعلیمي ادارو کې د داخلي لپاره معلومات درکوو چې زیاتره برخه یې د وظیفې یعنی سکالرشپونو په حق لوي. د دې هفته په خبرونه کې مو په جاپان کې په سکالرشپ د تعلیم ترلاسه کولو په هکله خبرو. د لړ کې مو دغه یونیورسيټي ته د رسیدلي پښتنو ځوانانو سره خبرې کړي چې پکې د خیبر پښتونخوا سره تعلق لرونکي یو تن د ځان په اړه وویل.
زمان صفت الله ده د منګورې سات سیدونکو ام جی جاپان کې مې دا سلورم کال دی. دلته د انډر ګریجویټ سټوډنټ کې ما د معاشیاتو تعلیم حاصلوم.
صفغت الله نه مو پوښتل چې جاپان ته د تللو نه وړاندې یې څومره تعلیم کړی وو او دغه هیواد ته د تللو اراده یې څنګه وکړه. هغه وایي
ما خو جی د پاکستان نه د خپل ځای نه د سوات نه اف اس سی کړی وو او بیا مې هلته ایډمیشن کړو په بیچلر بزنس ایډمنستریشن کې په 2009 کې. بیا هلته هغه حالات زموږ په سوات کې اپریشن ملیټری اپریشن او زموږ کلاسز هلته متاثر شو. نو بیا ما داسې درک لګو چې یاره بل کې اپلیکیشن جمع کړم. نو زما یو کلاس فیلو زمانه یو کال مخکې دلته راغلی وو، نو د هغه په ذریعه باندې ما د یونیورسټۍ ته خپل اپلیکیشن صوبه یونیورسټۍ ته جمع کړو او د هغې نه بعد بیا دلته راغلی یم.
یو تن څه ډول د جاپان په سکوبا یونیورسټۍ کې داخله ترلاسه کولی شي؟ نوموړي وویل
د دې خپل آنلاین پروسیجر او د فارم چې کوم د دې خپل طریقې کار دی د دې په ویب سایټ د یونیورسټۍ موجود دی او دا پروګرام ګلوبل 30 ورته ویلې چې دا خاص کر په انګلیسي ژبه کې د خپل کلاسونو ټول هر څه په انګلیسي ژبه کې په جاپاني کې نه وي. نو هغه د بهر سټوډنټ لپاره ډېر اسانۍ کېره چې انګلیش کې ورزي او کلاسز په انګلیش کې راستې شو نو هغه د خپل اپلیکیشن جمع کولای شي او کوم هغه پروسیجر طریقې کار کوي هغه په ویب سایټ موجود دی. نو ډېر اسانه طریقې ده بیا دې تاسو نه په اسکایپ باندې د خپل انټرویو یا د خپل ایگزامینیشن ټیسټ دا کلیئر کې نو بس بیا دې تاسو خپل لږه اثر کوي.
صفغت الله وایي چې څوک هم د انټرنیټ په ګوګل کې د جاپان د تعلیم په اړه لټون وکړي نو هغوی ته به د سکوبا یونیورسټۍ نه علاوه د نورو یو شمیر یونیورسټیو د بیلابیلو پروګرامونو په اړه تفصیل هم مخې ته راشي او دا راز کولی شي چې د خپلې خوښې په پروګرام کې داخلي لپاره درخواست جمع کړي. په سکوبا یونیورسټۍ کې د بی اس پروګرام لپاره د داخلي د شرایطو په حق لنوموړی وای د یونیورسټۍ ذهین طالب علمانو ته خامخا د تعلیم موقع ورکوي، خو ځینې شرایط لکه د انګریزي ژبې ټیسټ ډېر اهمیت لري.
شرایط خو دا یو سړی دولسم کړی او تولسم نه پس دلته راتلی شي. ما خو چونګیال ته سوالم کړو پای کې مې یو وکاله ایستو نو هغې پوجې باندې ما ته خو دا اسانی وه چې یاره دغې هغې نه کریډیټس هغې ما ته ټرانسفر کړو د پاکستان نه، خو طریقه کار یې داسې عموماً دی چې یاره دولسم نه پس ایجوکیشن کړی هغې جمع کولی شي. د دې خو داسې طریقه کار دی چې اول کال چې کوم دی سون درخواستونه دې ته راشي او پای کې کسان منتخب کړي نو هغه خو په اول کال ټولې سکالرشپ ورکوي. بیا ورپسې کالونه چې نو هغه کې بیا دلته نستې کم تعلیمي معیار یا غوي کم سبجیکټ کې خپل دغه غستی نمبر یا دغه گریډینګ کړی نو هغه باندې بیا هغه په ورپسې سکالرشپ تور پسې کال ملوي.
صفغت الله نه مپختلی چې د پاکستان او جاپان په تعلیم کې یو څه فرق محسوس کړي.
نو پاکستان او د جاپان په تعلیمي نظام کې هو بنیادی تور ډیر فرق دی. هلته داسې چې را بس مونږ هغه هلته ټایم پاس کوو او ځان خلاصو د هر کار نه، دلته بس تاسو نه دلته صحیح کار اخلي دلته توجه ورکول کېږي د قانون باندې ډېر بلدار دي. هغه تاته دا احساس درکوي یاره ته په خپله دا کار وکړي دا ستا ضرورت دی خپله را روان ژوند دپاره دا ډېر اهم دی. هلته خو بس داسې چې یاره مونږ نورو خلکو ته ګیر چاپېره ګورو چې بس دیم سکول ته ځي ژبه په کې ځم نو هلته دونه احساس د سړي سره نه.
په خپل وطن کې تعلیم ترلاسه کوونکي ځوانانو ته نوموړی دا پیغام ورکوي.
پیغام هو دا دی چې تعلیم د دنیا بهر دی کې حاصلول دي. د بهر ته پسې مونږ ځو نو هلته بیا محنت کوو، نو د هغې نه ښه دا ده چې یاره که د تعلیم مونږ حاصله نو خپل ملک کې چې محنت وکړو، خپل چا بهر کم کسانو سبق ویلي هغه راشي د خپل تعلیمي نظام داسې کړي چې یاره د بهر دی په شان ته کړي، نو خلکو ته بهر د تلو ضرورت نه وي، خپل نظام به مونږ کړي په خپله باندې، نو خلکو له پکار دی چې دا کم محنت چې مونږ بهر کوو نو چې هغه خپل ملک کې هم کوو، نو هغه به مونږ لپاره ډېر ښه او زموږ نظام به مستقل توګه باندې بدل شي.
صفغت الله وای پکار دی چې پاکستان او افغانستان کې هم تعلیمی معیار دومره ښه شي چې بیا پښتانه په تعلیم پسې نورو هیوادونو ته په تللو نه مجبوره کیږي، خو دې لپاره به موجوده ځوان کول ډیر محنت کوي نو راتلونکي نسل به مو د نړۍ سره سیال شي. نوموړی د جاپان په سکوبا یونیورسيټي کې د اقتصادیاتو یعنی اکنامکس تعلیم ترلاسه کوي. په جاپان کې د داخلو په اړه نور حال هم درکو، خو دلته خپل ولنډه دمه د مشال ریډیو سره اوسئ.
د مشال ریډیو روخانه مستقبل خبرونه اوري چې پکې به دا وار په جاپان کې د اعلی زده کړو په حق لا معلومات درکو. دې لړکی به وره چې د انټرنیټ په ذریعه په جاپان کې د شپاړسم او پی ایچ ڈی لپاره سکالرشپ یا وظیفه ترلاسه کولی شي. د مشال تر څنګ اوسه.
که یو ځوان ذهن وي، خواري کولی شي او لوړ مقام ته رسیدل غواړي، نو په نن سبا وخت کې د انټرنیټ د لارې د نړۍ په هر ګوټ کې اعلی تعلیمي ادارو کې داخلېدلی او تعلیم ترلاسه کولی شي. د جاپان سکوبا یونیورسيټي کې د خیبر پښتونخوا سره تعلق لرونکي ابرار عالم راته د ځان په اړه وویل:
زما جی په جاپان کې د خیر ادا څلورم کال دی، انډر ګریجویټ کوم جی په اکنامکس کې، دا مې لاس خیرنی ایئر دی خیره.
نوموړی وایي د پښتنو ځوانانو لپاره په جاپان کې په وظیفه د تعلیم ترلاسه کولو ډېرې ښې موقع شته.
په جاپان کې یوازې دا یونیورسيټي نه ده، په جاپان کې دا سلس یونیورسيټي ګانې دي، په هغې ټولو کې دا پروګرام دی ګلوبل 30 د دې نوم دی، او په هغې کې دا پروګرام شروع شوی دی. ګوګل باندې هم شته دي سکوبا یونیورسيټي جاپان عباره کې، او زه ټول د دا خپل پښتنو ورونو ته ټولو ته دا ویل غواړم چې یاره کوشش وکړي چې یاره ځان راوباسي، او دا سبق دې نو دا اپورچونیټي چې کوم دنو دا مزه یې کوي، وخت اسې هلې کې مو وخت خراب کړی دی، او دوی د پاره چې کوم بیا اوس نن کمپلسري کړي د آیلټس په کار دی، انګلیش ولا لک سترونګ په کار دی، په هغې باندې خپل فوکس وکړي، او چې دوی اف اف ای سي کړي نو په هغې به ورته ښه خولې په اسانه باندې دلده کړي.
ابرار عالم وایي جاپان کې د داخلې په وخت دا احتیاط په کار دی چې وظیفه خامخا ترلاسه کړی شي، که څوک په خپله خرچه د هیواد کې تعلیم کوي نو هغه ډېر ګران دی.
ټول ته دا وایم چې یاره تاسو اپلای کول اول سکالرشپ ته لپاره اپلای کوئ، که سکالرشپ درته میلاو نه شي نو بیا کوشش وکړئ چې مراجعه ځکه چې دلته کې ډېر ګرانه ګراني ده، او افورډ کوالټي زیات ګران دي. د هاسټل چې دی جی دوی موږ له هاسټل کې اوسېږو، کمره دوی را کړې ده، او دوی ته موږ خپل پیمنټ کوو، خو موږ ته سکالرشپ هم میلاو شي.
نوموړی وایي دا وظیفه د جاپان حکومت ورکوي او شرایط یې هم ډېر اسان دي.
د دوی لپاره خو ځي دوی لپاره هیڅ کرایټیریا نشته، او چې فارم دوی څنګه فیل کوي نو بس ډایرکټ دوی ریزن غواړي چې یاره تاسو ولې لکه جاپان ته ولې راځئ، تاسو جاپان ته راځئ او تاسو امریکې ته ولې نه ځئ، لکه جاپان خو د امریکا د دوی دا کوېشن کوي کنه. نو دوی لپاره خو زمونږ ویل چې یاره مونږ جاپان خوښته، جاپان اکانومي ډېر په ټاپ ته، مونږ ورته دا ویلو، او د سکالرشپ لپاره ورته مونږ دا ویلو چې یاره مونږ لکه افورډ کوله په خپله نشو، دونه وس یو نه رسي، او پلیز که تاسو مونږ له کایندي سکالرشپ راکړئ ډېره مهرباني، مونږ تاسو ډېر شکر گزار یو.
ابرار عالم پاکستان او جاپان کې د تعلیمي نظام د فرق په اړه وایي:
د دلګي دا زمون په پاکستان کې او په جاپان کې د پاستوري پاره کې دا لک فرق دی چې الګي کې زمون کومون زمما ټول مرګري ستونو ټول چې کومون هم باندې کې راځي نه غولي یا دبل په کوټ څخه پنځان پاس کوو. دلګي د ځوان جاپان تر اغلم نه دلګي ودا هغه سیستم نشته، په دې معنی وزام پوهه کې هر څه کې په ځان به بالکل مقصد ته رسې دا رتي مټي او دا پکې نشته. زمونږ او پاره کې مونږ چې په دې باندې هم ډېر وروسته یو، مونږ پوهېږو نو چې دا څه وایي، بس لکه رټه ولګوا او په مطلب یې نه پوهېږو چې په دې کې څه دي. خپل ټولو هغه ته دا خواست کوم چې یاره دا سیستم چې کوم دی رټي مټي ملګوي په دې باندې ځان پوه کړي او ځان کوم دی نو مقصد توتي ته ورسوي.
نوموړي نمو وپوښتل چې په مغربي هیوادونو کې زده کوونکي د تعلیم تر څنګه په محدوده پیمانه کار روزګار هم کولی شي، په جاپان کې هم اداراس کوم سهولت شته او که څنګه؟
بالکل جی، دلته کې هم دا سټوډنټ الاوډ دی په هفته کې 28 غنټې 28 اورز الاوډ دی چې هر سټوډنټ کولی شي هر یو طالب علم کارونه خوشته دی جی. خو لږ اول کې به تکلیف چې جاپانی لینګویج به زده کول غواړي چې هغه ته لږ زده شو نو کارونه شته دی جی او خو ډېر شي دي. او اوس دې کسان دي چې یاره هغوی واپس تلل غواړي نو هغه هم تلی شي، څوک پاتې کېدل غواړي نو هغه هم پاتې کېدی شي که جاب ورته میلاو شي. که جاب ورته میلاو نه شي ځان له خپل سره بزنس کولاو کې یا هغه کې هم پاتې کېدی شي. بالکل جی، او شته دی.
ابرار عالم وای په جاپان کې د تعلیم لپاره د وظیفې یا سکالرشپ په اړه معلومات په اسلام آباد کې د جاپاني سفارتخانه نه هم ترلاسه کیدلی شي او د هغې لپاره د سفارتخانه په ویب پاڼه ټول معلومات موجود دي. نوموړی د جاپان په وظیفه په دغه هیواد کې اعلی تعلیم کوي او دا نظر لري چې که پښتنو ته د تعلیم موقع په لاس ورشي نو پکې د نړۍ د هر قام سره سیالي کولی شي. او هم په دې ځای د نن ورځې روښانه مستقبل خبرونه سرته ورسیده. تاسو هم که په دې پروګرام کې برخه اخیستل غواړئ او یا کوم وړاندیزونه او پوښتنې لرئ نو په دې شمیرو ټلیفون وکړئ او خپل پیغام ریکارډ کړئ. 00202211201 او اوس خپل کوربه منو شاته اجازه ورکړئ. خاد او آباد اوسئ.